السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زنی سجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړا کې با تاسو ته د شمالي وزیرستان کې د پرلت د کوټ کې د اوسیدونکو د مشکلاتو په پاکستان کې د ګرانه او د غسی زنی نور رپورټونه هم لرو تبصره او شننې هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د ایران په سیستان بلوچستان کې د تو پاکستانیانو د وژنې د پلټنو غوښتنه کړې ده. د شمالي وزیرستان په میرلی کې د ځایي خلکو پرلت پای ته رسیدلې او د اوکراین په سومي ښار د روسیې په برید کې له دیرشو زیات کسان وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف له ایرانی چارواکو غوښتي چې په سیستان بلوچستان کې د اتو پاکستانیانو کارګرانو په وژنه کې ککړ کسان گرفتار کړي. د پاکستان چارواکي وایي چې وسلوالو د اپریل په 12مه د ایران په سیستان بلوچستان کې د ګاډو په مستریخانه کې اته مستوران وشل. د پاکستان دولتي ریډیو ویلي دي چې وزیر اعظم شهبا شریف د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته امر کړی دی چې د وژل شوو کسانو مړي هیواد ته د لیږدول لپاره د اقدامات وکړي. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون او د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې ویلي چې وژل شوي کسان د پنجاب د بهاولپور اوسیدونکي وو. هلته په پاکستان کې د ایران سفارتخانې په سیستان بلوچستان کې برید په کلکه غندلی دی. د خیبر پختونخوا په نوخار کې وسلوالو د اکسایز یا د مالیو چارو ادارې دوه کارکونکي او د غي ډرایور وشلې او یو افسر یې زخمی کړی دی. د غي داري او چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خبرو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه نن بخنوالم چې دا پیښه بیګا شاوخوا 2 بجې په تارو جبه کې شوې ده. دی وای د اکسایز او ټیکسونو ادارې په کارکونکو هغه مهال ډسې وشوې چې په سیمه کې د ناقانونه کاروبار کوونکو د معلومولو لپاره هغې گشت کاوه. چارواکي زیاتوي چې وسلوال تر برید وروسته وتښتېدل. په نوخار کې د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان په میرلی کې ځایي خلکو په ډرون حملو کې د ولسي وګړو د مرګ شوبلې پر ضد احتجاجي ناسته پای ته رسولې ده. په دې اړه د پرلت یو مشر ملک نثار علي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سلي انتظامي مشر نورو چارواکو ورسره پرون په مذاکراتو کې د غوښتنو پوره کولو ژمنه کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې چارواکو ورته په ډرون بریدونو کې د وژل شوو عامو وګړو کورنیو ته د معاوضې ورکولو په راتلونکي کې د داسې پیښې نه کېدو د لادرکه شوي ولسي مشر ملک اکبر خان بازیابی او په شمالي وزیرستان کې د نهم لسم امتحانونو د مې په 2مه د کېدو ډاډ ورکړی دی.
عمر خطاب چې د نم جماعت طالب علم په ډرون حمله شي شهید شو او هغه د پوره مې شمیرلې په بای پاس باندې ترنه ورکړی او د شهید د پوره مې انصاف غوښتلو. سرکار لوزینه وکړله بالکل مې بنه را داسې بي ځای به فهم خلک په میون شپه د شتګر دی باندې مې ډرون حمله نکي او تقریبا ورځ نه واپس تر شوې چې دې بیا دوی ما عام خلک باندې ډرون حمله وکړله.
د پرلت مشرانو انتظامی چارواکو دا هم ویلی دي چې یو کمیټي جوړوي چې د ټول شمالي وزیرستان د خلکو د غوښتنو او مشکلاتو په اړه له چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د کانګرس یو پلاوی د پاکستان کورنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره د تراګرۍ او د سیمې امنیت په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د کانګرس غړو جیک برګمن، ټام سوسی او جاناتن جیکسن نن په اسلام آباد کې د کورنیو چارو له وزیر محسن نقوي سره ملاقات وکړ. په دې موقع محسن نقوي ویلي چې ترهګري یوه نړیواله مسئله ده نو باید نړیواله ټولنه له پاکستان سره همکاري وکړي. ریډیو زیاته کړې د خبرو پر مهال امریکایي پلاوی بیا ویلي دي چې راتراګرې په وړاندې په جګړه کې د پاکستان رول باید په بشپړه توګه روښانه شي. د امریکایي پلاوی د سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اوکراینی چارواکي وایي چې په سومي ښار د روسیې د توغندیو په برید کې لږ تر لږه 2 تنه وشل شوي دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو چارو ادارې نن د مرګ شوبلې لوړېدو خبر ورکړی دی. تر دې مخکې ځایي چارواکو د وژل شوو شمېر 21 یاد کړی و. په وژل شوو کې 2 ماشومان هم شامل دي. چارواکي وایي په حمله کې د 10 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 4 تنه زخمیان شوي هم دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی برید غندلی دی. هلته مسکو لا د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. او نن د کویټا ګلیډیټرز او لاهور کلندرز لوبډلې د پاکستان سوپر لیګ په نوم د شل اوره کرکټ د لسم پړاو په سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. د راولپنډۍ په لوبغالي کې د سیالي به د پېښور په وخت د ماسخوتن په 2 بجو د کابل په 9:30 بجو پیلېږي. د پی ایس ایل سیالۍ د اپریل په 11 په راولپنډۍ کې پیل شوې. په لومړۍ سیالۍ کې د تیر پړاو اتلې لوبډلې اسلام آباد یونایټیډ لاهور کلندرز ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو ته سوره د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې بوره پاکستان په سیستان بلوچستان کې د اتو پاکستانی وګړو د وژنې غندنه کړې ده. الته د جنوبی وزیرستان د کوټکې دکانداران وایي په مارکیټ کې د بجلی تر څنګ ځینې نور بنیادی سهولتونه نه لري.
دا په یک یو ټرانسفارمر باندې پیراټ مارکیټ چالیږي. څنګه صفایي سیستم دی د ټی ایم ای د میز هیڅ سیستم نشته. دا دکاندارونه خپل جاړو خسي وي.
د پاکستان حکومت د ځینو خوراکي شیانو د نرخونو کمولو اعلان کړی دی، خو خلک وایي چې ګرانی اوس هم ښه زیاته ده.
خوراک سره شل او زر نوري خبرې دي، بجلی بلی، د گیس بلی، د اوبو بلی، د وړو پیسونه شي. نو دا خوراک شي نه دي موږ ته لږ ارزان کې چې موږ ته سهولت شي. نو د حکومت ته به زمونږ ډېره مننه وي.
او د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې په بینظیر انکم سپورټ پروګرام کې زیاته برخه د پنجاب او سندھ
موجوده حکومت دراتو سره دا معاملې یو واری بیا سیاسي شوې ده. کومنګ د ګورونو دا آبادی په شر هم سره خدا پروګرام په بنیادی توګه د غربت د کرخنه چې کوم لاندې خلک ژوند تیری دا غوي لپاره ده.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسور ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. پاکستان له ایران غوښتي دي چې په سیستان بلوچستان صوبه کې دي د تو پاکستانی او وګړو په وشنه کې ککړ کسان ونیسي. چارواکي وایي وسلوال د اپریل په 12 شپې مهال یوې مستریخانې ته ورننوتل او هغه کسان یې وشل. رسنۍ وایي ټول وشل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي وو. په اسلام آباد کې د ایران سفارت برید غندلې دي. تفصیل د پامیر ساحل په ریپورت کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف له ایراني چارواکو غوښتي دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستاني کارګرانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. د پاکستان دولتي رادیو وایي د وزیر اعظم دفتر د اپریل پر 14 په بیان کې ویلي د ایران حکومت باید سمدستي په وژنو کې ککړ کسان ونیسي، هغوی ته سخته سزا ورکول باوري کړي او د دې ظالمانه کار تر شا وجوهات په ډاګه کړي. د پاکستان دولتي رادیو وایي چې شریف د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته امر کړی دی چې د وژل شویو کسانو جسدونه هیواد ته د لیږدولو لپاره دي اقدامات وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې د چارواکو په وینا وسلوالو د اپریل پر 12 د ایران په سیستان بلوچستان کې د ګاډو په مستریخانه کې 8 کارګران ووژل. د جرمني خبری اژانس وایي هغه کسان چې ویدول نو وسلوالو ورکشاپ ته ورننوتل، هغوی یې وتړل او وی ویشتل. د ایران سیستان بلوچستان ولایت د پاکستان له بلوچستان صوبې سره پر پوله پروت دی. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون او د انګریزي ژبې ډان ورسپانې ویلي دي چې وژل شوي کسان د پنجاب د بهاولپور اوسیدونکي ول. په همدې حال کې په پاکستان کې د ایران سفارت په سیستان بلوچستان کې برید په کلکه غندلی دی. په اسلام آباد کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم د اپریل پر 14 پر ایکس یا پخوانی ټویټر د سفارت بیان خپور کړی دی. په بیان کې راغلی ترهګرۍ ټول سیمې ته شریک ګواښ پېښ کړی دی چې پر ضد یې باید ټول هیوادونه ګډې هڅې وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیستان بلوچستان کې هغه کسان چا او ولې وژلې دي، خو د جرمني خبری اژانس وایي بلوچ بلتون پالې ډلې، بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای او د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي د بلوچستان ملي پوځ بلوچستان نیشنل آرمی په نوم بلتون پالې ډلې رسنیو ته په استولي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. مشال رادیو البته په خپلواک توګه دا معلومات نشي تاییدولی. د پاکستان حکومت اکثر شکایت کوي چې بلوچ بلتون پالې ډلې په سیستان بلوچستان کې پټنځایونه لري او له تهران یې پر ضد اقداماتو غوښتنه کړې ده. دا راز تهران هم اکثر وایي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ایران ضد وسلوالې ډلې فعال دي چې اسلام آباد یې باید پر ضد اقدام وکړي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات د 2023 زیږیز کال په جنوري کې د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو د ایران د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید لوجې ترنګلی شوی ول. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري پر 13مه سهار وختي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکړی وو چې پکې د ایراني چارواکو په وینا د څلورو ماشومان او درو ښځو په ګډون نه کسان ووژل شول. تر هغه پیښو وروسته د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وې. خو د جنوري پر 26مه د ایران او پاکستان سفیران اسلام آباد او تهران ته ستانه شول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې تر لنډې ترنګلتیا وروسته بیا پر ځای شوې. تر دې وروسته دواړو هیوادونو د 2023 زیږیز کال په اپریل کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډو هڅو کولو توافق کړی وو.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د شمالي وزیرستان په میرلي کې ځای خلکو له حکومتي چارواکو سره تر مذاکرات وروسته پرلت ختم کړي دي. دوی دا پرلت د اپریل په سلورمه په بریت پډرون بریت کې د لسم ټولګي د یو ست کوون کې عمر خطاب تر وشن وروسته پیل کړي وو. وروسته بیا چارواکو احتجاجیانو ته په عملیاتو کې د لسی وګړو خوندیتوب ته د پوره پام کولو ډاډ ورکړي وو. خو په دې سربیره د اپریل پاتمه د میرلي په ګلشن اډه کې لبې پایلټ الوتکې څخه د بشتلي توغ دی پبریت کې یو لسی وګړي وشل شو سلور تنه زخمیان شول. د میرلی اوسیدونکو تر هغه وروسته احتجاج وغځاوه. د پرلت مشران وایي چې پرون ور سره انتظامی چارواکو مذاکرات وکړ او ورته ډاډ ورکړ چې په ډرون حملو کې د وشل شو او شوبلو کورنیو ته به تاوان ورکوي. په راتلونکي کې به د دې ډول پیښو مخه نیسي. په سیمه کې د امنیت ټینګښت هڅه ته به دوام ورکوي او لسو میاشتو راهیسې د ورک ولسی مشر ملک اکبر خان بډوخیل د موندلو او سادولو لپاره به اقدامات کوي. د دې ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې به د نهم او لسم کلاس امتحانونه د مې په دویمه کېږي. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
شمالي وزیرستان کې د اپریل سلورمه نه پیل شوی احتجاجي پرلت د احتجاج کوونکو او ځلی انتظامیه ترمنځ مذاکراتو پس پای ته رسیدلې. د پرلت یو منتظم او عوامي نېشنل ګوند سیمه ییز مشر ملک نصر علي خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت سره مذاکرات کامیاب شوي، پرلت یې ختم کړ. تما کړی چې حکومت خپل ژمنه سر ته ورسوي او دوی به خپل پرم نه مبارزه جاری ساتي.
عمر خطاب چې د نم جماعت طالب علم په ډرون حمله شي شهید شو او هغه د پرم یې مریلی په بای پاس باندې ترنا ورکړی او د شهید د پرم یې انصاف غوښتلو. نه راځم دی خلک ته د ټوله د پرم یې امن غوښتلو. سرکار لوزینه وکړله بالکل مش بنره داسې بې ځایه بے پام خلک په میون شپه د شتګر دی باندې مش ډرون حمله نکي. خو تقریبا ورځ نه واپس تر شوې چې دې بیا دوی ما عام خلک باندې ډرون حمله وکړله چې په هغه رزاولا چې هغه په 200 فشې باندې معذور او نو هغه په هغه شهید شو. نو هغه شهید د پرا د انصاف غوښتله. په خوده سره سره مې جنره مطالبه اوه چې د میز د موټر میټریک امتحان هغه دې پاسپون کړهو. میز سره یو منل چې په 2 تاریخ باندې به میز د میټریک امتحان کی او د اکبر خان میز غاټه مطالبه وا چې هغه د میز د عثمان زای کوم مشرو هغه به درک شو دا په کار شو باندې چې تاسو میز سره نو ستای وکېستا. نو په لحاله خو میز دې ګبل
د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې پرلتوالو سره جرګه وکړه. دوی یې مطمئن کړي، ډاډ یې ورکړ او راتلونکي کې د امنیت لپاره به حکومت او ولس شریکه کار کړي. د پرلت مشران او چارواکي وایي چې ځایي سطح باندې به یوه کمیټي ټاکلی شي چې سیمه کې د داسې حالاتو په اړه به له حکومت سره دغه کمیټي خبرې کړي او د خلکو ستونزو غوښتنو په اړه به له چارواکو سره هم دغه کمیټي جرګې کړي چې د وزیرستان په سطح به دغه نماینده کمیټي وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
د جنوبی وزیرستان د کوټکې مارکیټ دکانداران وای چې الته د بجلی د ناپاکو بو وتلو صفای لړکی ډېری مسئلې لري. دوی ویلي دي چې ټول مارکیټ ته یوازې یو ترانسفرمر دی او د صفای کارکونکو د نشټوالي له وجې دوی پخپله د بازار صفایي کوي. بلخوا چارواکي وای چې د دکاندارانو د مسئلې به زر هواري کړي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
دے سویلی وزیرستان پر ضلع کوٹکئی سیمے اسی دن کی دے حکومتی چارواکیوں نہ وشتنا کوی چھ دے سیمے مارکیٹ تا دے صفا اوب او دے بجلی ٹرانسفارمر سہولت ورکاولے دے پورا دا زر گامونا پورتا کی دے کوٹکئی سیمے مارکیٹ کشے دے کاندرون دے کی مشکلات سرا مخمخ دی پداغا براکش مجیب اللہ ویائی
مش دا کوٹکای مارکیٹ چکیم دای تقریبا درې سو دی گانی ندی او بداخش ډیر مشکلات دی. اول ای مشکلات دی دغه مارکیټ دی به مشکلات ای چې دغه دی به سیستم ډیر سره غدا او سره در سند جماعت کنه او هغه ها د بار د مړی به په مشکل ور لگاولای دی دغه پاخی بنشتا او بل دا په یک وټر سپرمر باندې پیرات مارکیټ چالیږي کنه او بل تنظیمیا سره صفوی سیستم دی د ټی ایم ای ا د میج هي سیستم نشتا دا د کندورون خپل جړو خسی وی کله باران وشي وروشی پاغه مقابل دی دای ب پروشی دا کچری ما چری جام شي با خپل د کلی ولا خال د کندرون سره مختوی بلچمو خسی وی میز دا غشتنه کوي چې بای مشته د مارکیټ دا سه ترتیب جوړ شي لکه سره کې کوټه بزوري نه دی لکه کیمه گندای بدی د خپل ایوان الو وزي کنه و دا سه طرف ته چاغه تا نور خلته مشکلات نه وي امزه کې ولاته لیا دی به شل ولاته او بل د خاص کر د بجلی ضرورت ډیر دی کنه بجلی بای وسوای خدا نه خو په پیرا مارکیټ باندې دان پتورین نه د گاډه نشي تر دلای کې بل دی وټ رسپرمن نه تقریبا چکیز ویر شي خپل کیبل او تنو په ځان دي کنه په یو ترانسفارمر باندې غوړ مارکیټ چالي
دي کوټکې سیمه دوا نورو سه دین کی پسیما کښې خلک تا ور پیش مشکلات په براکښې ویایي
زمون نوم رضوان دی زه د کوټکې وسیدن غایم او مشته چې مشکلات ایسه په کوټکې شي بنیادی خبره مشته د روډ مسله دو مش مونږ دوا روډ نه دي یو د ستر وکینا مشته را وتلای دی په ګنډيري باندې او دغه مشته ډېر مشکلات لري په یوه منځ راشوي دي 42 کروڑ روپیه کې زیږي دي پولیټیکل شي ابو دی یو تا دو خو زه دا ټکا دورن سره پرټی لیدا تا کومینا سره برر دی مش مطالبه دادو چې دا مشتا بازار نظر جوړ شي
منوم جاویدای ته کوټکی و سیدین کای مشتا په کوټکی شه د مشکلات ای چې په اسپاټال نشته دی په جیلی نشته دی یبم نشته دی د پوره د ګاندیری د تپاړې خلک خودغه بخي او کا په جیلی لړ نشته دی څلور 1500 کورینه دی در ګاندیری پره او په جیلی سره اشتانه نه مټه شته دی دا مشتا ډېر تکلیف دی چې وای دغه مشتا همان زیره شي طریقہ جوړ شي
مشال ریڈیو چې د کوټکۍ سیمه او سیدین کې غوښتنې په براکښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
وکړه د کوټکي د ډرینیج نالدو ورس مارکیټ ته ټرانسفارمر مستادو ټی ایم ایدو نو دا بالکل وړه غونده مستادو انشاءالله چې دغه کې مون نیکسټ کیم خپل فنډ وي د دغه نو زه ډرینیج ته دوی ته پیسې هغه کښېږدو کسونو هویر ولاژ او بل ټرانسفارمر دا د بجلی هغه بالکل د موږ په هغه کې درېمي فی الحال فنډ نشته سره خو کسونو پرې لګیا کړې دي د موږ ښه امید ده چې په کمې شپې کو زه د پر وزیرستان د پوره انشاءالله ټرانسفارمر مېندې کړو د بره د مکین د پوره هم څه مېندل دي نو انشاءالله موږ کوشش کوي چې د مېزه کوټکې ته ورکړي دی په زوره ته دا څه ډرګونه غوندې کسانه دو د ټی ایم ای ورو سره رابطه وکړه چې د دوی د کیم صفوي کیم سیستم دی انشاءالله د کسونو ور ولاژم بس دا د ګنډیری چې کیم یو کلی روډ دی په دغه کښې کیمه لانجه دی موږ سره د دوی خپل هغه میلاو شي چې څه څه مسله وي که د دوی د فنډ مسله وي فنډ یې سور وي فنډ زه به تر وکړه نور که دوی په خپل میاس کښې څه لانجه څه معامله څه کیسه وي نو ته هم څه کسونو ور ولاژه خو موږ سره د میلاو شي انشاءالله د غرور برای کښې مو ته نشته پاته زوړ د کیم ټایم نه دی اوس څرنګه دی مسلات څه دوب کښې نو انشاءالله پیرا پیرا زه کوشش کړو سره وکړو په شکتوی کښې پیرا لاینی نه نشته تېرې دیر سایډ کښې نشته دی نو هغه مې ډېټ وخلسېدو نو انشاءالله چې څرنګه فنډ ته میلاو شي موږ کوشش وي چې هر کور ته مېږ بجلی ورسوي.
د سویلي وزیرستان پر ضلع کوټکۍ سیمې اوسېدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمې اوسېدونکي ته د ژوند بنیادي سهولتونه ورسولې د پوره د زر بډواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساتا خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو د ورسو د بل رپورت طرف ته د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي چې د اوړو او د پیاسو او الوګانو په ګډون د سنو سبزیانو قیمتونه کم کړي دي. خو بیا د خیبر پختونخوا اوسیدونکو د خبرې سره اتفاق نه کوي، وایي چې ګرانی وروستر بلې زیاتی کې حکومت د نرخونو کمال لړکې اسې اعلان نه کوي. زما همکاري اسما ګل په دې موضوع له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې را لېږلې ده.
د پاکستان د شماریاتو قومي ادارې د اپریل میاشت په 11مه راپور خپور کړ چې لمخې د غنمو او لهغې جوړ شوو شیانو، پیازو، دالونو او نور خوراکي توکو به راکمې شوي او د بجلی په نرخ کې معمولی کمی ګرانۍ د کمی دوله وجه شوي، ځکه چې دا مصنوعات د ګرانۍ حساب کتاب کې زیات وزن لري. دغه راپور کې په کلیز بنیاد پاکستان کې د ګرانۍ زیاتېدو شرح 2.81% ریکارډ کړل شوې ده. د مرکزي حکومت ادارې په هیواد کې د ګرانۍ کچه کمېدو دعوه کوي، خو د خیبر پختونخوا ډیر خلک د دې راپورونو سره اتفاق نه لري. دوی وای سره لدی چې راپورونه د بایو د کمیدو خبر ورکوي، خو د ژوند له بنیادی اړتیاو سره د مخ کې دوه لپاره هیڅ قسمه اسانتیاوي ورته نخکاری. په دې اړه ځینې خلکو مشال ریډیو ته ویل
معنا معنی چې دا کراکو سیدونکو دا خو مشتم په کار ده چې مشتند د دوکانونو وشي چې هغه کې موجن سودا وګورو، ځکه چې موږ خو چې کومه سودا رکو روزنه په بنیاد باندې هغه خو دوم رګران رکای چې الټا مهنګای شوې ده، چې مهنګای ریسی بیا هغه سر مهنګای ریسی او چې کله ارزانی ریسی بیا هغه سر ارزانی ریسی. دا نه وی چې مهنګای شره کې اضافه وشي او ارزانی راشي.
سړیرو نه فاطمه خبرې کوم، کم دې حساب نه دی ارزان شوی، دا هغه د روزي نمک کې دی که د اختر نمک کې دی، هر څه مخ ریټ دی، هیڅ نه دی ارزان شوی. هر سړی وي چې موږ ښه خوراک وکړو نو دې پچې د چاوس نه کېږي، نو څنګه به هر خوراک کې.
زمانم یاسمین دی او تی ملګری سره تعلق می دی. ډیر ګڼ کور دی، واړه دی راکا، د خوراکي شیان چې کوم دي د هر کور ضرورت دی. د خوراک یو د څه شی دی که دا ګرانیږي که دا ارزانیږي، نو دا به خامخات اخلي. خو د خوراک سره شل او زر نورې خبرې دي، بجلی بلی، د ګیس بلی، د اوبو بلی، د وړو پیسونه شي، نو دا خوراک شی نه دی. موږ ته لږ ارزان کې چې موږ ته سهولت شي، نو د حکومت نه به زمونږ ډیره مننه وي.
چینای ته وګوره نو اوه نیم سوه منی وه، نو اوس په نهه نیم سوه منی ده. د دې نه علاوه هر څه ډبل خرڅېږي. وخت ته وګوره نو غریب د خوراک نه ده، په 1200 روپۍ منی کیلو دی. موږ ته نه میلاویږي ریلیف، بس موږ به څه ووایو چا نه به ګیلې کوو.
پاکستان کې د ځین خوراکي توکو کچه راکمېدو حکومتي راپور په اړه بیا پیښور کې اقتصاد پوه زاهد شینواری وای ځین وختونو کې د یو توکي نرخ مناسب وي، خو د خلکو د اغستلو توان یې کم وي.
خبره دا ده چې کوم زوم خلکو پرچیزنګ پاور دی کنه، هغه په مطابق دا موجوده د خوراکي او د روزمره سامان چې کوم نرخونه دي کنه، نو دا د دې قوت خرید نه بهر دي. نو د حکومت لپاره دا خو کامیابی ده، خو د دې فایده به عام خلکو ته اله ورسی چې دا د روزمره سامان او د خوراکي مواد چې دی کنه د دې د نرخونه چې کوم په تیرو دوه او دریو کالو کې زیات شوی دي، خو هم را کومول غواړي. د انفلیشن کمولو کنټرول کولو صرف دا ده چې کوم ریټونه دي دا به نور نه زیاتیږي یا به کم کم زیاتیږي، لګ لګ به زیاتیږي. ژوند ډیر مشکل شوی دی عام سړي لپاره، نو د دې لپاره حکومت له اقدامونه پکار دي، حضور روزمره استعمال او د خوراکي مواد چې دا نرخونه راکم کړي.
بل اړخته پیښور کې د مشرق ورځپاڼې خبریال محمد فهیم بیا وایي که حکومت د بنیادی شیانو بیې راکمې هم کړي، خو په بازار کې سوداګر په خپلو نرخونو سوداګانې خرڅوي چې له امله یې خلک د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره له ستونزو سره مخ کیږي.
بیور آف سټیټیسټیک خپل طرف نه پوره کوشش کوي چې هغه ریالیسټیک پوره ډیټا مخې ته راوړي، خو دا یو سرکاري اداره ده. نو چې ګرانی راغلې ده نو بیا اوورآل انفلیشن څنګه کم شوی دی؟ حقیقت خو همدغه دی چې ګرانی راغلې ده او د خلکو قوت خرید کم شوی دی. نه خو پاکستان کې پیسې راغلې ده چې شیزونه ګران شي او خلک بیا مغستی شي او قوت خرید ښه شوي، دا هم ممکنه نه ده، داسې شوي نه دي. نو مطلب دا دی چې بیور آف سټیټیسټیک خپلې طریقه باندې رښتیا خلکو ته وویل چې ګرانی ده، ارزانی نه ده. او چې کوم خلک هم وي اریا دویم کستا سوګورې نو دې وخت کې جاړي لګیا دی، هغه د کور دوه اختر وټې نشي پوره کولی، د بجلی قیمتونو کمې دوه اعلانات کیږي لګیا دی، دا غیب څه پته نه لګي. نو ملک کې دننه ګرانی هم ډیره زیاته شوې ده او د خلکو هر نوې ورځ سره چې کوم قوت خرید دی هغه هم کمزوري کیږي لګیا دی.
بازارونو کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو وجه خلک دا هم غني چې په باقاعده توګه د بیو سارنه نه کیږي، او دا چې په حکومتي کچ د نرخونو کنټرول ساتلو لپاره ادارې شته، خو خلک وایي چې دغه ادارې په غوره توګه خپلې ذمہواری نه ترسره کوي، ځکه ورستربله د امروزه خوراکي شیانو نرخونه مخ پر وړاندې سي. که څه هم د سرکاري شمیرنو لمخې د ګرانۍ کچا ټیټه شوي، خو عام خلک لا هم د لوړو بیو له کبله د ستونزو سره مخ دي. اقتصاد پوهان وایي یوازې د نرخونو کمیدل کافي نه دي، بلکې باید د خلکو د آمدن کچه هم لوړه شي ترڅو د هغوی د ژوند معیار ښه شي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خوست ولایت په تړیو لسوالیو کې ځای خلکو د بادامو تر شلو ډیر باغونه جوړ کړي دي. دوی زیاتوي د بادامو د باغونو له جوړولو مخه دا ده چې په غریزو سیمو کې د ځنګلونو وهل شوي ځایونه بیرته شنه شي او له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې هم پوره کړي. بل لورې ته ځایي طالب چارواکو ویلي دي چې په تړیو کې د بادامو نتیجه ښه ده او دوی به له دې خلکو سره د شته امکاناتو په چوکاټ کې مرسته وکړي. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
د خوست ولایت تڼۍ ولسوالۍ د دخې اوسیدونکو په خپلو هغه غریزو سیمو کې د بادامو نیالګي کینولي او باغونه جوړ کړي چې پخوا پکې ځنګل وهل شوی او هغه ځایونه لوونه او ځنګل سپین شوي ول. سیموال وایي په یاد سیمه کې د بادامو تر شل زره ډیر نیالګي کینولي چې اوس یې ګل کړی او دوی هیله مند دي چې ښه حاصل او فصل به ورڅخه ترلاسه کړي. د تڼۍ د دخې اوسیدونکي نقیب الله مشال راډیو ته وویل:
دغه ابتکار د دخې د کوم مشرانو ځوانانو په جامع شکل تر کړه ده چې یو غریز علاقه وای چې په زراعتي ځمکه بدله کړه. ساکل به ان شاء الله دا باغه تاسو ولیدل چې د هر یو بادام خوله ګل شوی دی او دا به حاصل ورکړي.
د تڼۍ اوسیدونکو وای د بادام باغونو سره نه یوازې د ځنګلونو وهل شوی زوینه بیا شنه شوی، بلکې ترڅنګ د دې ځای لسګونو ځوانانو ته پکې د کار او مزدوري زمينه هم برابر شوې ده. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو غازی وویل:
دا زینه دغه سه خلوص پتی وی همي کې کلی مشورونه تصميم ونی وو چې په دا کې مقصد بوغ جوړ کی د بدون کې کنوي بدون زړګونځي مټک یوخ په کلی ته خلک ځوانونو ته کور کې پیدا شي او بل به د منطقه کولی شي سمسره بش.
د تنۍ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو عمران بیا له خلکو غواړي کنيګدي ځای کې غرونه دښتې غونډې او داسې ځایونه وي چې کرن او نور برخو کې ورڅخه استفاده نوي شوي په ورته توګه دی پکې ونی او نیالګي کې نوي
دې پر باندې بوخ په شکل کور ونه او خلی مټاک شو بدون شو د خیس په منطقه کې خه کور ور کوي خو دا کې دا ونه اېدې په اقتصاد کې مهم رول بولو بوي.
بلوري ته ځای مسؤلین د تنۍ د اوسیدونکو لخوا د بادامو د باغونو د جوړولو او په غرونو کې د نیالګي پر کینولو خوخي څرګندوي وایي دوی به د خپل امکاناتو په چوکاټ کې له خلکو سره مرسته وکړي. د کرنې رئیس شیر محمد زبی وویل:
په خوست کې سی بادامو ښه نتیجه ورکړې ده، هغه په ګربزو په تڼیو او په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې، ځکه د دغو ساحو یو اندازه رطوبت کم ده، آب و هوا یې د بادامو لپاره مناسبه ده.
د خوست د تڼۍ د غریز ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي داسې مهال په خپلو غرونو او غونډیو کې د بادامو د زرګونو نیالګیو د کینولو او د یو شمیر باغونو د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په وروستیو څلورو لسیزو کې د تڼیو د غرونو ځنګلونو ډېرې برخې هم وهل شوي دي. د کتونکو په وینا ځنګلونه چې یوه طبیعي شتمني ده، د خلکو د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو، د چاپیریال د سمسورتیا، د هوا په صفایي او د طبیعي پیښو په مخنیوي کې مهم بلل کیږي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو د اوریدونکو اوس ته خبرونه نیمایي تر رسیدلې یو د لنډو خبرونو طرف ته به لاړ شو. د دا پاکستان وزیر اعظم محمد شہباز شریف له ایرانی او چارواکو غوښتي چې په سیستان بلوچستان کې د داتو پاکستانی کارګرانو په وشنه کې ککړ کسان گرفتار کړي. د پاکستان چارواکي وایي چې وسلوالو د اپریل په 12مه د ایران په سیستان بلوچستان کې د ګاډو په مستریخانه کې اته کارګران وشل. د خیبر پختونخوا په نوخار کې وسلوالو د اکسایز یا د مالی او چارو ادارې د دوه کارکونکي او د غي ډرایور وشلې او یو افسر یې زخمی کړی دی. د غي اداري او چارواکي چې له رسنۍ او سره د خبرو اجازه نه لرله د نمونه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې پیښه بیګا شاوخوا 2 بجې په تارو جبه کې شوې ده. د حملی سیمواری لا چا نه دا منلې. د شمالی وزیرستان په میرلی کې ځای خلکو پر ډرون حملو کې دولسی وګړو د مرګ شوبلې پر ضد احتجاجي ناسته پای ته رسولې ده. په دې اړه د پرلت یو مشر ملک نثار علي پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع انتظامی مشر او نورو چارواکو ورسره د اپریل په 12مه په مذاکراتو کې د غوښتنو پوره کولو ژمنه کړې وه. په میرلی کې ځای خلکو پرله د اپریل په 4مه د سیمې د اوسیدونکو د ادعا له مخې په ډرون برید کې د 10م ټولګي د یو زده کوونکي عمر خطاب تر وژنې وروسته پیل کړی و. د امریکا د کانګرس یو پلاوی د پاکستان کورنۍ او چارو وزیر او نورو چارواکو سره د تراګری او د سیمې امنیت په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د کانګرس غړو جیک برګمن، ټام سوزی او جاناتن جیکسن نن په اسلام آباد کې د کورنۍ او چارو له وزیر محسن نقوی سره ملاقات وکړ. او اوکرایني چارواکو ویلي دي چې په سومي خر د روسي د توغندي او په برید کې لکتر لګه 2 تنه وشل شوي دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو چارو ادارې نن د مرګ شوبلې لوړېدو خبر ورکړی دی. د اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسوس ته یو رپورټ طرف ته. د سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د شاوخوا وو کلونو راهیسې د 1900 سرکاري پوهنتونونو وایس چانسلران نشته او پر ځای ارزی یا پرو وایس چانسلران کار کوي. د پوهنتونونو استادان او زده کوونکي وایي چې د وایس چانسلرانو نشتوالي له امله د پوهنتون انتظامی عمل په ګډون د زده کړو او څېړنې عمل متاثره کیږي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې اورو.
د اپریل په 12مه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ یو اعلی پای غونډه شوې. غونډه کې د صوبې په 1900 پوهنتونونو کې د وایس چانسلرانو ټاکلو په موضوع خبرې او پریکړه شوې دي. یاد غونډه کې د لوړو زده کړو صوبایي وزیر سربیره نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړل. یاد دي چې د صوبې 1900 پوهنتونونه 1300 کلونه سه بغیر مستقله یا پرمنټ وایس چانسلرانو کار کوي، چې په ځینې د 13 صوبایي حکومت د وخت هم بغیر وایس چانسلر دي. د لوړو زده کړو صوبایي وزیر مینا خان ویان ریاض غفور د اپریل په 12مه مشال لیډو ته په دې باب لوویل.
کې هیڅ شک نشته چې د خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم څنګه وخت په وخت په ټوله صوبه کې په جامعاتو کې او په کالجونو کې د اعلی تعلیم د پرمختیا لپاره ګامونه پورته کوي. 13 ورځو کې هم د خیبر پختونخوا په 19 جامعاتو کې د وایس چانسلرانو تقرری حواله سره د اعلی تعلیم وزیر مینا خان په سربرایي کې یو غونډه وشوه چې پکې د اعلی کچ افسرانو ګډون لرو. په دې غونډه کې په دې خبره باندې غور فکر وکړو چې څنګه د خیبر پختونخوا په جامعاتو کې په میرټ باندې او یو داسې سیټ اپ مونږ راولو، داسې مشران د دې وټاکل شي چې هغه د هایر ایجوکیشن لپاره ګټور ثابت شي. او تر کومه پورې چې د خیبر پختونخوا په جامعاتو کې د وایس چانسلرانو د ګمارلو خبره ده، نو یقینا چې د وخت واغستو خو امید شته چې په دې کې کم ټکنیکی ستونزې دي نو هغه به هواري شي او دا شان د خیبر پختونخوا په ټولو جامعاتو کې به اعلی تعلیم یافته او د وخت تقاضو سره سم داسې وایس چانسلر تعینات شي چې هغه به زموږ د ټولو په ګټه تمامیږي.
بل خو د پوهنتون زده کوونکي وایي چې زده کړو عمل سره سره د زیاتو فیسونو او نورو ډېرو مسلې وي چې مستقل وایس چانسلر نه وي نو نه هواریږي. د اسلامي کالج پوهنتون د بارټنی زده کوونکي وقاص احمد په دې ببل وایي.
په اسلامي کالج کې هم د 13 ډېرو کالو راهیسې د پرمنټ وایس چانسلر تقرری نه ده شوې. د کومې لوي چې په اسلامي کالج کې بلاش میره انتظامی او مالی ستونزې دي. په مالی ستونزو کې د ټولو نه غټ ستونزا کوم چې سټوډنټس ته د هغه په فیسونو کې اضافه ده. د یونیورسيټي لخوا هر کال 10% په فیسونو کې اضافه کیږي او د دې بنیادی وجه هم دا ده چې مستقل وایس چانسلر موجود نشته. په کور کې د کور سرورا موجود نشته دي. نو د هغې له وجې سټوډنټس په مختلف قسمه مشکلاتو سره مخامخ دي او هغه په مختلف طریقو سره سفر کیږي.
عبدالولي خان پونتون کې د پښتو څانګې استاد پروفیسور ډاکټر سویل احمد وای چې د پوخ یا پرمنټ وایس چانسلر گٹے پہنتون دکون کو حکومت تہم وی زکا ہر یو کار پوخ اوزر وشی
پرمننٹ وائس چانسلران چوی نو دی اغی فیدی ڈیری دی زمونگا چکم سالانہ بجٹ جوڑی گی اغا پر ٹیم جوڑی گی تانیاتی یا ضرورتونا یا ویزیٹنگ لیکچررز یا نوی ڈپارٹمنٹ کولاول دا چی نو دا ریگولر وائس چانسلر کولی شی دا نوی ضرورت مطابق نوی ڈپارٹمنٹ کولاول نوی ہائرنگ کول اوس دوی کئی والے نا نو کئی زکن چے تر سلو روپینزو کالو راسے دوی پدے ایکٹنگ وائس چانسلرز باندے کار روانی دا غی وجہ دارا چے ایکٹنگ وائس چانسلر اپوائنٹنگ اتارٹی دا کمیشن نی بلکہ ایچ ای ڈی وی یا ایچ ای ڈی منسٹر وی نو اغا ایچ ای ڈی چ ورتا سو یغا دی کئی نو دا حکومتی ممبران او ٹکا پکا کار چی نو غی روانی دا غی دا وجہ نا غی وائس چانسلرن پرمننٹ نہ لگئی نو ک پرمننٹ وائس چانسلر او لگی نو اغی سرا دا یونیورسٹی معاملات پ یو ٹریک باندے روان شی
نوڑ جاتے وی چی دغه نوی نو مالی مسلو سارے سارے نور هم ډیر ذمہواری وی چې د واس چانسلر نه بغیر نکیږي او د پرو یا آر جی واس چانسلر د واک اختیار نه بهر وی
زمونږ 90 لاکھ د بجلی میاشت بل له زنګ پونتون نو کو پرمننت وایس چانسلر یو مونږ سولرایزیشن طرف ته زو او مونږ ټینډر ورکو نو زمونږ ټوټل په 15 کروڑ روپو باندې د ټولی یونیورسټي سولرایزیشن کیږي نو دا سونه بچت ته خدا بچت چي دی نو دا پرمننت وایس چانسلر کولی شي ایکټینګ وایس چانسلر سره د اختیار نه دا غرنګي اپارټمنټ زمونږ 13 لسو کالو راشه د چکم ټیچینګ فیکلټی د غي پروموشن کې سونه پاتې دي باندې دي هغه نه کیږي مونږ در روانو کال لسو کالو چکم سټریټیجک پلان جوړو نه ایکټینګ وایس چانسلر نه جوړول شي نه په عمل کولی شي
خبريال محمد فهیم چې د 1300 کالو نه سه په پیښور کې د تعلیم څنګه کې رپورټینګ کوي وایي چې ارزي وایس چانسلران په ټولو په هندونو کې موجود دي خو بیا هم هغه شان کار نه کیږي وایي عدالت کې څه کیسونه روان دي نو وجه دا هم کې دي چې د تعینات مسله نه هواریږي
نگران دور کې د نن دا فیصله شوی و چې موږ به دغه یونیورسيټانو وایس چانسلران لګو او هغه د غي سکرټني وکړه شارټ لیستینګ یې وکړه بالکل اخرنی کیبینټ میټینګ کې چې کله حکومت ختمې دوه والا او الیکشن کې دوه والا او بیا هغه وخت کې د ایجنډا راوړا چې موږ به دا وایس چانسلر لګو کم چې غیر آئینی عمل و بل چې نگران دور سره د اختیار نو چې هغه مستقل بنیادونو فیصله او خو هغه ټایم کې بیا هغه فیصله ونه کړه هلته کاري سار چې دا باندې حکومت کې موږ ته کار آسان کړه کسان دا وځول لګي د به حکومت چراغ نو ای وجه موږ د دوی سکرټنی والا کسان ولې واخلو چې کله خپل هغه عمل شروع کړه نو چې کوم هغه د نگران دور سکرټنی کې شارټ لیستینګ شوی او هغه کسان لاړ عدالت ته او هغه عدالت کې کیس وکړ او عدالت نه وي سټي آرډر راوښته نو تر هغه وخت نه تر اوسه پورې ته دغه نور لسینیسټانو چې کوم وایس چل فران دي دا وی معاملہ په عدالت کې دا او په هغه باندې سټې دا کله پورې چې غسټې وی یونیورسيټي کې د ندی وایس چانسلر نشي لګولې حکومت غیر دی لازم تر لې شي وی ولې چې عدالت کې کیس ته عدالت خلاف هغه دی نشي
د لوړو ځکلو د وزیر ویان ریاض غفور وای د ځینې ټکنیکی مسلو لوجه د عمل د ځن ښکار دی او ډېر ضربا دا ټول عمل سر ته ورسوي
دا وخت د خیبر پښتونخوا د 15 ډیر په هنتونونو داسې دي چې په هغه کې وایس چانسلرز نشته پرو وایس چانسلرز هغه چلی او د خیبر پختونخوا حکومت دا هڅه کوي چې د وایس چانسلر دغه تعیناتی په وخت وشي خو بعضی ټیکنیکل ستونزې داسې دي چې دا غیر هواري لپاره محکمه اعلی تعلیم هغه ګامونه پورته کوي او امید شته چې زر تر زره به دغه چې کوم ټکنیکی ستونزې دي هغه به هواري شي
نو وړي هغه خبرونو تردید وکړ چې خوخه ناخوخه کسان ټاکل په وجه د وایس چانسلرانو د پارځه کول عمل د ځن ښکار دی وایي د کې هیڅ حقیقت نشته دی د پاملنه چې خیبر پښتونخوا کې سلور دي سرکاري پوهنتونونه چې پکې شوخه نور لس پوهنتونونه پاخه یا پرمن وایس چانسلران لري پدې کې انجینرینګ پوهنتون ابټ آباد اسلامي کالج پېښور چترال ګومل ډېر اسماعیل خان خوشحال خان خټک پوهنتون کرک ډېر اسماعیل خان اګریکلچر پوهنتون هزاره لکی مروت او پسوبې کې د زنانو پوهنتون شامل دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
مشال لیډیو ساسي لپاره خبري معلوماتي او تفریحی خبرونه وړاندې کوي مونږ هر ورځ سور لساته ستاسو په خدمت کې یو مشال زمون رڼا ستاسو
مشال ریډیو د ورسوس ته یو بل رپورت طرف ته د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار مسمل اسلم ویلی چې په بینصیر انکم سپورت پروګرام کې پنجاب او سند صوبو ته زیاته برخه ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړې چې په پنجاب او سند کې د کار روزګار امکانات زیات دي، خو بیا هم هغه صوبو ته زیاتې پیسې ورکول کیږي. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند غړي وایي چې د پنجاب او سند صوبې آبادي زیاته ده، پکې بې وسله خلک هم زیات دي، نو ځکه ورته په بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کې زیات پیسې ورکوي. په دې اړه د شانواز ترغزی دا رپورٹ اورو.
د خبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار مزمل اسلم ویلي د بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تر ټولو زیات استفاده کوونکي پنجاب او بیا سند صوبه کې دي. د خزانه او د صوبو ترمنځ د رابطو مشیر مزمل اسلم د اپریل په 11 د خپل دفتر جاری کړي بیان کې ویلي د یاد پروګرام شاوخوا 8 لک خلک د پیسو اخستو په شکل کې استفاده کوي، چې په هغه کې 4.5 لک نه زیات د پنجاب دي. بیان کې راغلي د خبر پختونخوا په کې 9 لک او د بلوچستان په کې 15 لک دي. نوموړي دا هم ویلي دي پنجاب او سند صوبو کې کاروبارونه، کارخانه، زراعت او د اقتصاد زیاتې وسیلې شته، خو بیا هم یاد پروګرام کې دغه صوبو خلکو ته زیاته توجه ورکړی شوې. د پیښور خبریال له حاضری مشاهده راډیو ته وویل تیر وختونو کې هم په یاد پروګرام داسې تورنه لګېدلې چې ګوندې د یوې سیاسي ډلې پلوونکو ته زیاته توجه ورکوي.
د بینظیر انکم سپورټ پروګرام په پاکستان کې چې د کله نه هم شروع شوی دی، د دې نه چې کوم خلک فائدہ پورته کوي په هغه باندې اعتراضات پورته کیږي، چې دې کې زیاتره برخه د پاکستان پیپل پارټۍ یا د هغوی د اتحادیانو ده. موږ بیا وروسته د هغې نه ورونو د عمران خان په دور کې ثانیه نشتر د دې یو لویه صفحه کړې وه او تقریبا سکم 9 لک خلک هغې د دې نه ویستلي وو. د دې نه پس بیا یو لوی اعتماد په دې پروګرام باندې د خلکو بحال شو، خو موجوده حکومت د راتلو سره د معامله یو واری بیا سیاسي شوې ده. د وکی کومنګ ګورو روبینه خالد د دې پروګرام مشره ده او د دې پروګرام د اعداد او شمار تر مخه تقریبا سکم 1 کروڑ خلک د دینه نیک په نیغه فائدہ پورته کوي. د پنجاب پکې 15 سلویخت دي، د سند پکې 15 لک دي، د خیبر پختونخوا 19 لک دي او د بلوچستان 15 لک دي. کومنګ ګورو نو د آبادی په شر هم سره خدا پروګرام په بنیادی توګه د غربت د کرخنه چې کم لاندې خلک ژوند تیری د راغوی لپاره ده.
د بینظیر انکم سپورټ پروګرام موجوده مشته د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر روبینه خالد ده. روبینه خالد په جنوري میاشت کې ویلو دغه پروګرام نه استفاده کوونکو شمیره په روان کال کې د 1 کروڑ خلکو نه واوړي. د یاد پروګرام په سرکار ویپانه د معلوماتو سره سم روبینه خالد دا هم ویلو چې د 13 جنوري 2023 نه هر درې میاشتنی قسطه د 1.5 زر روپۍ په ځای 1.5 زر روپۍ وي. دغه پروګرام د نشونما لکه د ماشومانو د صحت، بینظیر تعلیمي وظیفې، سماجی او اقتصادی رجسٹریشن پروگرام، بینظیر کفالت او پودالند وختونه کې د نرخزیانو د مرستې لپاره هم ځینې پروګرامونه شروع کړي. مشال رډو دغه تورنو چې ګینه یاد پروگرام کې د پاکستان پیپلز ګوند پلویانو ته زیات پام کیږي. د یاد ګوند یو صوبای مشر او د قومي سملی په خوانی غړي اخوند د چټان سره رابطه وکړه.
بینظیر انکم سپورټ په لابي سجدي او غو سروې کوي او په هغه بنیاد باندې چې کوم دین هغه خلک رجسٹر کوي. خو ظاهره خبره ده چې پنجاب د ټولو نه غټه صوبه ده. زمنګ د صوبې آبادی چې کوم دنو دا 4 کروڑ او 9 لک ده. بلوچستان او ډیره کم آبادی ده، 1.5 کروڑ آبادی ده. نو ظاهره خبره ده چې د چا آبادی ډیره یا غوی ته ډیره زیاته شي، چې هلته به ډیر خلک یا هلته به ډیر غربت دي. پنجاب هم داسې نه دی چې هلته ټول خلک سرمایدار دي یا ټول خلک مالدار دي، بلکې ځکه تاته ما چې موږ د پنجاب دیهاتو کې ګرځو، د سند دیهاتو کې ګرځو، موږ ته خو دا خپله صوبه ډیره زیاته خق کاری، ځکه چې دلته کشو کورونه نشته دي. دلته څوک په جمپرو کې نه اوسېږي، هلته خو خلک په جمپرو کې هم اوسېږي. نو د دې وجه دا نه ده چې یاره یا د پښتونخوا سره څه زیاتې کېږي یا د چا سره زیاتې کېږي. د دې وجه دا ده چې د هغوی آبادی ډېره ده او هلته د غربت غریبانان خلک هم ډېر دي. نو په دې وجه سره به ما خو دا سروینده کلي ما ته خو دا پته نشته دی چې څومره حساب پښتونخوا ته ورکړل کېږي او څومره سند ته ورکړل کېږي او څومره پنجاب ته ورکړل کېږي. خو زه دا وایم چې د هغوی آبادي او پاپولیشن زیات دی، نو ظاهره خبره ده دا خبره به ټیکي، زیاتې پیسې چې کوم دی دا به پنجاب ته ځي.
نو تاسو خبر وکړله چې پنجاب صوبه غټه ده، د بینظیر انکم سپورټ پروګرام د پیسو تقسیم خود آبادی په لحاظ باندې کېږي، دا خو به د مستقیدو په لحاظ باندې کېږي. نو مستقب به زیات د دې صوبې یا د بلوچستان خلک نه وي چې هغه ته هېڅ فکټري کارخانه نشته، روزګار نشته، ژوند ډېر اغېزمن شوی د خلکو اقتصادي ژوند.
بالکل ستاسو دا خبره صحیح ده چې د غربت په بنیاد باندې کېږي، خو چې په پنجاب کې څومره آبادي زیاته ده، زما په خیال چې دغه عمره زیات غریبانان خلک به ملته وي. دا به تاسو ته مندازه شوي چې ته چېرته په ټرین کې ځې یا په ګاډي کې ځې، نو تا ته به ځې په ځې باندې خلک په نظر باندې راځي چې هغه په جوپړو کې پراته وي. د هغوی زمونږ دا کچه کورونه دي، خو دا د هغوی په خو کورونونه هم ښه دي. هغوی خو بالکل بس چوپالونه والي او د چوپالونو کې پراته وي. نو د دې مطلب هرګز دا نه دی چې په پنجاب کې غربت نشته دی، ولته غریبانان نشته دی. زما دا خیال دی چې څومره پنجاب غټه صوبه ده، نو دغه نو به زیات په هلته غریبانان به هم زیات دي. په بېنظیر انکم سپورټ چې کوم دی، په دې کې دا بید باو نشته دی. البته زمونږ په حکومت کې چې کوم وو، نو تین سو کارډونه به یو یو ډسټرکټ ته ورکول، خو زمونږ د پاټا چې کوم علاقه وو په هغه وخت کې اپریشن شوې وي، نو د هغې دپاره ټول شرایط چې کوم دي نو هغې کینسل کړي وو، چې که د چا نوکري ده، که د چا پینشن دی، که څوک غریب دی، که څوک مالداره دی، نو ټول خلک یې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې وراچولي وو. بیا د عمران خان صاحب په حکومت کې دې هغه خلک وویستل.
چټان صاحب، دغه یو خبره کېږي بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې چې کوم دی، نو په هغه کې زیات تر یو سیاسي ډلې چې هغه پاکستان پیپلز ګوند دی یا معنا داسې یو نور، خو هغې ته په کې ګینې زیاته توجه ورکړی شوې او دغه خلکو زیات استفاده کوونکي د دغه ګوندونو خلک دي.
دا بالکل داسې نه ده. د بېنظیر انکم سپورټ سروې کېږي، هغې ته خلک راځي، هغوی سروې کوي د چا د غربت سرمایهداري شره چې د 53% نه په بره ده، هغوی نشي کېدی. د چا چې را لاندې ده هغه خلک رجسټر کېږي. چا سره چې پاسپورټ ورسه دی، یو ګاډی شته دی، یو موټر سایکل شته دی، بینک اکاونټ شته دی، نو دا هغه خلکو چې کوم دی نو نه کېږي. نو دا په دې بنیاد باندې کېږي. او ته په خپله ته د یو څو ډسټرکو سروې وکړه، تاته به پته ولګي چې د دې نه د پیپلز پارټۍ نه زیات خلک چې کوم دی، نو هغه خلک دي چې هغه پیپلز پارټۍ ته نو ووټ ورکوي، نه د ووټ سپورټ، نه پاکستان پیپلز پارټۍ سپورټ کوي، خو د هغوی ته چې کوم دی نو بېنظیر انکم سپورټ نه پیسې میلاویږي. نو په دا د بیبي په نوم باندې پروګرام دی، په دې کې پاکستان پیپلز پارټۍ د دندې سوچ هم نشي کولی. او بل دا چې دا خو داسې نه دی چې دا ټول عمر د پیپلز پارټۍ سره دی، کې مسلم لیگ حکومت راغی، دا مسلم لیگ سره وو، بیا هغې نه پس د پی ټی آی حکومت راغی، د پی ټی آی سره وو. په بېنظیر انکم سپورټ کې داسې هیڅ نشته دی. که ته د خپل ډسټرکټ سروې وکړې، نو تا ته به اندازه وشي چې په دې کې پیپلز پارټۍ والا د نش په برابر دي، نور خلک چې کوم دی په دې کې زیات دي.
د اخونزاده چټان په خبره چې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام شروع کړی، خو پیپلز ګوند وو، او وروسته د مسلم لیگ او پاکستان تحریک انصاف حکومتونو هم جاری ساتل، او اوس واکمن اتحادي حکومت چلوي، نو بیا په یو ګوند باندې تورونه لګول بې ځایه دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په خیبر پختونخوا کې د اپریل په 15مه ماشومان ته د حفاظتي ټیکو لپاره د بی کیچ اپ په نوم د لسرسنی مهم پیل شو دی. د صحت محکمې چارواکي وایي چې په مهم کې بعد د 2 نه تر 500 کلونو پورې عمر لرونکو 8000 ماشومان ته د 2 لسرسنو مخنیوي لپاره ټیکې لګول کیږي. په خپله د ټیکې تر 2 کلونو عمر لرونکو ماشومان ته لګیدلې، خو اوس ته تر 500 کلونو پورې عمر لرونکو هغه ته هم لګول کیږي. دا ټیکې به هغه ماشومان ته هم لګي چې مخکې دا کورس مکمل شوی نه وي. اسما ګل په ریپورت لري.
د ملکن پلی سیمې اوسیدونکې 34 کلنه سروت د 4 بچو مور ده. مشال ریډیو ته ویل چې خپلو مشرانو لوریانو ته د حفاظتي ټکو کورس پوره کړی نه، ځکه چې شاوخوا یې نږدې هسپتال نه و، او اهم یې هم نه ګڼل چې ګنې دا کورس ورته پوره کړي. نوموړی زیاته کړه چې له دغې بې پروایۍ د لاسه یې بچي د مختلف قسمه ناروغو ښکار شول، او ډاکټر ورته د دغې رنځونو د لګېدو وجه د حفاظتي ټکو نه محرومتیا ښودلې ده.
دوه ماشومان ته چې دوی تم ټیکې لګولې وي، او دوه ماشومان تم نه وی لګولې، اولی ماشوم تم 3 ټیکې لګولې وي، او دوه ماشوم ته چې دوی تم 2 ټیکې لګولې وي، نو هغه پرې خو دی بیا مورته نه لګولې. نو په دې وجه باندې زمونږ په ماشومان باندې قسم بیمارو حمله وکړله، خلیم پښې وي، او دانیم پراخته وي په ماشومان باندې. نو بیا مونږ ډاکټر له لاړو نو زمانه ته پوسو کو چې تاسو ټیکی لګولې دي ما شومان ته نو ما ورته وی چې نیم دی لګولې نو ډاکټر راته اوسه شو چې دا خو لګول پکاري دا خو د مشمانه د پاره اهمي دا بخا مخا لګولې وې تاسو
زاهد میروخیل پیښور کې د مشرق پرستانه خبريال دي او د امروزه په بنیاد د صحت سره تړلې ستونزې راپور کوي نو موري مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې لوړان دي د شری حناق او سینې ناروغي زیات دي که پر وخت یې غوره علاج ونه شي نو هغه ماشومان ژوند له خطر سره مخ کیدی شي نو موري زیات کړه
بد قسمتۍ نه هغه بيماريان چې غټول دنیا کې ختمي شي وي هغه دوباره د ملک کې دوباره را پیدا شو لکه خناق شو کالیکان سي شو دا خسره شو دا ټول دنیا کې ختمي دي اوس په دا مسله دام د چې بيماري ختم شي نو دوايانه مغي چې کوم کپنونو جوړول هغه کمی دي په دې وجه باندې خبرې بل دوه کال مخکې مهم نو شوه دا غي د وجو سسرات روزي کې شنو روزي
خیبر پختونخوا کې له حفاظتي ټکونه محروم ماشومان ته د ټکو لګولو په غرض د بیک کیچپ مهم په اړه د غصوبه کې د ای پی ای یا ایمونایزیشن پرختیا پروګرام ډایریکټر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته ویل چې د دې مهم پیل کولو مقصد ماشومان د زیړی نمونیا او حناق په شمول له دولس خطرناک رنځونو بچ کول دي نوموړي زیاته کړه چې په دې مهم کې د 2-5 کلونو اته او یا زره ماشومانو ته حفاظتي ټکی لګولې شي ډاکټر اصغر خان دا هم ویل باید میاندې او پلرونه دغه مهم کامیابولو کې له دوی سره مرسته وکړي
تقریبا 15 لک ماشومان زمنګ چې کم داسي و چې چاته خو خپل د عمر مطابق ویکسین جوړې ده هغه ورته یا داسي و چې هغه ته ویکسین ډیټ کال مخ کې شپږ میاشتې مخ کې ډیو خو هغه په سوجه نه راغلی باقی دې کې سال کې مونږ ته ځنې علاقو کې یخ علاقې وي چې چرته ووري د وجه د چترال طرف ته او داسې نور سال کې وي نو زمونږ ټوټل په صبح کې 51 یونین کونسل داسي و چې هغه کې مونږه دا کمپین نو کړې شوی او د دې زیاتره مونږ سره لکه کورم ډیسټریکو او د ساوث وزیرستان او په دې علاقو کې د سکیورټي د وجه س علاقې موږ نه ټیچر تم زمونږ سرکاري هسپتالونه دي او که بار فیلډ کې زمونږ ټیمانو په دې کې کوریج کړ دي
خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکو په خبره د بیگ کیچپ په نوم د حفاظتي ټکو مهم کړي میاندي او پلرونه خپل بچو ته حفاظتي ټکي ولګوي چې اولاد یې له خطرناک رنځونو بچ پاتې شي آسمگل مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو ویڈیوگانے پر یوٹیوب گورے زموگ بیلا بیل ہمکاران درتا خبرونا تفریحی او ہر اڑخیز موضوعات پا ویڈیوی بنا اوڑان دکھوی youtube.com/mashalradio زموگ پتہ دا حل تا ورشی تبصرے پریک دی او ویڈیو گانے لملگرو سرا شریکی کھڑے
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو او افغان خبريالانو په هیواد کې د مشت افغان کډوالو بیرته ملاتړ د بیړني ملاتړ غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د پاکستان د پارلیمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړو د افغانستان لپاره د هیواد د ځانګړي استازي په ګډون له پاکستاني او چارواکو سره په یو غونډه کې کړې ده. د دې غونډې ګډونوال وایي چې پاکستاني چارواکو ته د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه 500 نقطو باندې مشتمله یو تګلاره وړاندې کړې ده. بلخوا په پاکستان کې میشتې افغان میرمنې وایي چې که بیرته خپل هیواد ته ستنې شوې نو ژوند به له مشکلاتو سره مخامخ شي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دغه هیواد کې یو شمېر میشتې افغان مترسې میرمنې وایي چې که بیرته افغانستان ته ستنې کړل شي د مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي.
ای حکم که بر ما داده مثل یک حکم مرگ است. وقتی ما از پاکستان دیپورتم با وجودی که خانم تنانسم دو دانه تپ پرترک دارم.
شاید آن نظام یو له هغو خزینه مترسو ده چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنی دو او پر خزینه مترسو د فشارونو لزیاتی دو ورسته دغه هیواد پری خود او پاکستان ته پناه یوړه. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې هیڅ دریم هیواد ته د تاک لپاره کومه دوسیه نسته او د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو خبر سخت اندېښمنه کړې ده.
د مدت 1.5 سال کې چې مو دیم هر جایی که مثلا ایمیل دادیم جواب نرسیده و فعلا
په 1.5 کال کې مو چې هر چیرې ایمیلونه واستول کوم جواب مو ترلاسه نه کړ. زه له پاکستان پرته بل ځای نه لرم. دا زما لپاره واقعا ټکان ورکوونکی خبر و چې نه افغانستان ته تللی شو او نه دلته پاتې کېدی شو.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو او افغان خبريالانو د افغانستان د ولسی جرګې د پخواني غړي فوزیه کوفي په مشرۍ په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د بیړني ملاتړ غوښتنه کړې ده. دوی په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې غړو او د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په یوه رسمي غونډه کې چې د شنبه په ورځ د اپریل پر 12 جوړه شوې وه وړاندیز وکړ چې د هغو کسانو نوملړ چمتو کړي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو وروسته به له ګواښ سره مخ کیږي تر څو په خبره یې د جبري ایستلو مخه یې ونیول سي. د دې غونډې یوې ګډونوالې او په پاکستان کې میشتې افغان مترسې جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې له افغان کډوالو د ملاتړ په اړه پاکستاني چارواکو ته یوه 15 مادیزه تګلاره وړاندې شوې ده. نوموړی په دې ناسته کې د مطرح یو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خاصه اول مې بود کې اشخاصي کې بعد از 15 اگست 2021 په پاکستان زموږ لومړنی غوښتنه دا وه هغه کسان چې د اگست 15 وروسته پاکستان ته راغلي مثلا د بشري حقوقو فعالین پخوانی پوځیان څارنوالان او هغه خبریالان چې په افغانستان کې ژوند ګواښ سره مخ دی او پاکستان کې پناه اخیستې ده او هغه کسانو چې په ملګرو ملتونو کې نوملیکنه کړې هم باید مشخص شي چې له جبري ایستلو سره مخ نه شي او زموږ دریمه غوښتنه
د فوزی کوفی په مشرۍ دا غونډه وروسته له هغې جوړه شوې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ایستلو بهیر چټک شوی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اپریل پر 10 نیټه اعلان وکړ چې په زرګونو هغه افغانان چې په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده که د اپریل تر پایه له پاکستان ونه لیږدول سي دغه هیواده به وایستل سي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو افغانستان ته د افغان کډوالو پر بیرته ستنولو اندېښنه ښودلې او ویلي و چې دوی د ګواښونو له امله دغه هیواده وتلي او که بیرته واستول سي د جنسیتي ځورونو، ناقانونه اعدامونو، خپل سر نیولو، شکنجو او د غږونو د ځپلو په ګډون به له جدي ګواښونو سره مخ سي. پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې په دغه هیواد کې د میشتو بې اسنادو افغان کډوالو او افغان تابعیت اے سی سی کارت لرونکو افغانانو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې لامل یې تر اوسه زرګونه کسان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د یو شمیر لوبډلو ترمنځ پیل شوې د کرکټ سیالۍ د علي جاني خیل سوپر سټار لوبډلې په بریا پایته ورسېدلې. د اپریل په 12 د پروګرام منتظمینو ویلي دي دا لوبې چې د کوچني اختر په دویمه ورځ پیل شوې مخه لوبو ته د خلکو هڅول د ځوانانو ترمنځ یووالی د خلکو لپاره د تفریح موقع برابرول او د لوبغاړو د سپورټي مهارتونو لوړول وو. په دې اړه زموږ همکار نجیب الله الوخیل دا رپورټ جوړ کړی دی، راځئ چې ورته غوږ شو.
دا د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د سها کتلولۍ جام تر سرلیک لاندې د کرکټ اووم پړاو سیالۍ دي چې نندارې لپاره د زرمت سربیره د پکتیا له بیلابیلو سیمو ګڼ خلک ورغلي ول. د یادو 12 ورځنیو سیالیو پایلو بچې د زرمت اړوند د سها کو سیمې د کرکټ پر میدان تر سره شوه. لومړی مقام علي جان خیل او دویم مقام خروټی کلا اتلان لوبډلې تر لاسه کړ. د لوب یو منتظم قدرت کامران مشال روړي ته ویل
شخصا په دې ټراپی کې د ټول افغانستان څخه لوبډلو ګډون کړی و. لوبغاړو د ننګرهار څخه راغلي او کابل خپل لوبډله لرله، د خوست څخه تاسو ویل د لوبډله، د غزنی څخه لوبډله وه، همداشان د پکتیکا څخه چې په کوارټر فاینل کې ماتې سولې. نو لوبغاړو خو د افغانستان د هر ولایت څخه ګډون کړی و.
دا پکتیا اوسیدونکي وایي په دې ولایت په ځانګړي ډول زرمت کې د سپورت په ډګر کې تکړه استعدادونه شته او که چیرې د هغوی د تمرینونو لپاره مناسب میدانونه او د اړوندو ادارو لخوا د نورو سیمو او ولایتونو له ورزشکارانو سره نسبتا لوی سیالۍ پلانولی شي، په دې ولایت کې به ورزشي بهیر لا وغوړېږي. د پکتیا د زرمت یو اوسیدونکي جاوید جبران وویل
معیاري لوبغاړي کې دلته جوړیږي په ټول افغانستان کې او سره ځانګړي ډول پکتیا زرمت ولسوالۍ کې جوړیږي. دا به ډېر ښه خبر وي د زرمت اوسیدونکو لپاره. زرمت نه یوازې چې په نورو برخو کې ښه پرمختګ کړی دی، ښه استعدادونه لري او سره د ورزش په ډګر کې هم ډېر ښه استعدادونه لري.
ورزشکاران سپورت او بیلابیلې لوبې د ښې روغتیا د تضمین لپاره ارزښت منې بولي او زیاتوي چې دې سره د ځوانانو ترمنځ یووالی او اړیکې پیاوړې کیږي. ځوان کهول د نشو او نورو
ټولنیزو بیلاری ژغورل کیږي او سپورت ته مخه کوي. یو تن ورزشکار عبید کریاب وایي
لوبی خو ډیر مهم دی ځکه چې یو خو بوختیا ده بل ورسره د صحت لپاره سپورت ډیر ښه شی ده او بل د ځوانانو مینه له کرکټ سره ورځ په ورځ زیاتیږي. هغه که د هرې سیمې وي خو ماشاءالله د زرمت خلک سي دي زرمت ولسوالي ډیر مینه ناک خلک دي.
د پکتیا د ورزشي برخو د مسؤلینو په وینا سره له دې چې په زرمت کې اکثره لوبې په ډیر شمیر کې مینهوال او لوبغاړي لري خو کرکټ سره د خلکو مینه ډیره ده او د لوبو نندارې ته هم په زیات شمیر کې خلک ورځي. په وروستیو دوه لسیزو کې په نړۍ والا کچه د افغانستان د کرکټ لوبډلې نو لسکلنو او نور لوبډلو د لوبغاړو لوبیدنه لامل شوی چې په دې هیواد کې د کرکټ مینهوال په چټکۍ ډیر شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.